مشال رادیو دا تاسو کوربه ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماسپخین درې بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې پاکستان د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا په غوښتنه د ځینی افغان طالب وستوالو د خوشی کولو فیصله کړي په افغانستان کې د اساف ځواکونو منستيال مشر د پاکستان په سفر دی په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان سنځله کې د فوجي عملیاتو تازه حال به واوري د دې ترڅنګ قبایلی سیمونه تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو د خبرونه په دویم نمای کې ترکیه اسلام او ډیموکراسي لومړی پروګرام او روښانه مستقبل 19 پروګرام اوریدل شي خو د هر څه نوړاندې د دې سات خبرونه د احمد شاه زمينه ورو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی پاکستان منللی چې د افغان حکومت پر غوښتنه به په هیواد کې بندي ځینې افغان طالبان خوشی کړي په افغانستان کې میش د نړیوالو سولساتو ځواکونو چارواکي له پاکستانی پوت سره دوړ غاړو ته د همکاریو پر لانو زیاتولو خبرې اترې کړې دي او د حماس لخوا پر اسرائیل د راکټونو په تازه بریدونو کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه پاکستان منلی چې د افغان حکومت په خواسته په هیواد کې قید ځینی افغان طالبان خوش کوي دا فیصله د افغانستان د سولې د عالی شورا د پاکستان تر سفر وروسته شوه ده د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت او د سولې د عالی شورا لخوا جاری شوی ګډ بیان کې ویل شوی دا ګام په افغانستان کې د سولې عمل پر مخ د بیول لپاره پورته کیږي خو په بیان کې د خوش کېدونکو طالب مشرانو نمونه نه دی ورکول شوی د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي معصوم سانګزي چې دا وخت په اسلام آباد کې دی نن مشال رادیو ته وویل چې دواړه هیوادونه په عملی همکاري سلاسوي دي
د علما کانفرنس پر راغواړو د همسې درډه د سرحد نه کېږي د ډېر مخنیوي په سره کېږي د دې باندې سره د هغو کسانو لپاره چې د مذاکرې ته حاضرېږي د هغو لپاره به زمینه برابره کېږي مخنیوی به یې نه سره کېږي او په دې کې به ګډ کار سره کېږي
د پاکستان او د افغانستان د سولې عالی شورا ګډ بیان زیاتوي افغانستان پاکستان امریکا او نور متعلقه هیوادونه به د سولې په پروسه کې د مرست په خاطر مذاکرات کارو ته خوندي لار ورکوي دواړو هیوادونو پر طالبانو او نور جنگي ډلو لال قاعده سره د اړیکو شلولو ژخم کړی دی په ګډ بیان کې دا هم ویل شوی چې دوی به له نورو اړوند هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې دا ډول روغ ته آماده طالبانو او د نورو ډلو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څنګه لخوا د جارسيوي خبر پاڼې لمخي په افغانستان کې د میشتو نړیوالو سولساتو ځواکونو مرستيال کمانډان لیفټننت جنرال نیک کارټر د چهارشنبه په ماښام په پینډي کې د پاکستاني پوز د چیف اف جنرال سټاف لیفټننت جنرال وحید ارشد سره لید کاته وکړه په دغه ملاقات کې پر مجبوري امنیتي صورتحال او د پولو دوار غاړو ته د همکاریو پر لانور زیاتولو خبري اترې وسوي په دې حق له په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه ویاندی راین هریس نن مشال رادیو ته د ټلیفون لاري ول چی دا دوره د هغو ملاقاتونو یو کړی د چې مقصد یې پسمه کې د امن او ثبات لپاره د دوړو هیوادونو پوځي تعلقاتو ته نور وده ورکول و نو موږ زیاته کړ چې په دې ملاقات کې پر وسوالو ډلو فشار راوستل او د پلو دوړو غاړو ته د مرستې زیاتول پر چارو هم غور وسو د افغانستان د غزنی سیمه چارواکي وایي چې بهرنی سرتیرو تیر شپه د غزنی پرشیدان ولسوالۍ کې عملیات کړی دي چې په پایله کې د طالبانو یو تن وتلی جنگي کمانډان او د هغه ملګری وژل شوی دي چارواکي د طالبانو د وژل شوی کمانډان نوم حافظ سردار شي د غزنی امنیت کمانډان زړور زاهد وایي چې حافظ سردار د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه د څارنوالي د رئیس سهرګل او د یو شمیر نورو دولتي چارواکو په وژلو کې لاس درلودي دی وایي د طالبانو دغه وژل شوی کمانډان څو ځله د شوونځي او شوونکی زده کوونکی او ډیری عام وګړي وژلي او د غزنی د زیات سړکونو پلنه هم الوزولي ول د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي نړیوالې ټولنې ورسره د افغانستان د ولسمشري د ټاکنو د لګښتونو د ورکولو ژمنه کړې ده د دې کمیشن د دارالنشا سرپرست زکریا بارکزي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې د انتخاباتو د لګښتونو په اړه هیڅ ډول اندېښنه نشته د شغلي بارکزي په وینا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو ټول لګښتونه یو نیم سل میلیون ډالر اټکل شوی دي د افغانستان د ولسمشري ټاکنې به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې کیږي ترکیه ویلی په 2014 کال کې افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټل ورسته به هم لدې هیواد په 13 بیا د کورنی چارو وزارت سره خپل مرستي جاری ساتي دا خبره د ترکیه د کورنی چارو وزیر ادریس نیم ساهین د چهارشنبه پرز په کابل کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره د لیدو پر وخت وکړه د افغان لسمشر له دفتر څخه جاری سوی بیان وای د ترکیه د کورنیو چارو وزیر له لسمشر څخه په افغانستان کې د فعالو خپلو کمپنیو د ستونزو د حل کولو غوښتنه وکړه. پر دې موقع افغان لسمشر په تیرو لسو کلونو کې د ترکیه د مرستو مننه وکړه او په افغانستان کې د ترکیه کمپنیانو د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د اسرائیل پر جنوبی برخه د حماس د وسلوالي ډلې لخوا په درزنو راکټونو توغول سوي چې درې ولسی وګړي پکې وژل سوي دي. په عین وخت کې اسرائیلي پوځ د حماس تر کنټرول لاندې په غزه تراټه کې خپل کاروایي زیاته کړې ده. دغه درې اسرائیلي وګړي هغه وخت وژل سول کله چې د حماس یو راکټ د غزه په شمال کې 25 کیلومتره لرې د کرایت ملاچی سیمې پر یو ودانۍ ولګېدې. دغه وژنې د هغه رئیس اسرائیل ته اوښتي لومړي تلفات دي له کله چې پوځ د چهارشنبې په ورځ د دفاعي ستن په نوم د حماس د راکټي حملو په غبرګون کې عملیات پیل کړل. د چهارشنبې پر ورځ اسرائیل پر غزه د هوایي سمندري هم ځکنی لار په بمباري کې د حماس پوځي مشر احمد الجابري او دیرلس کسان ووژل. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې پر ورځ خبرداري ورکړي چې هیواد یې د عملیاتو غزولو ته چمتو دی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د چهارشنبې پر ورځ ناوخته پر دغه شخړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبلل او په دې غونډه کې یې د تشدد پر درولو غږ وکړي خو هیڅ ډول عملي ګام یې وانخیستی. او د چین کمونیست ګوند ژی جن پنګ په رسمي توګه د ګوند جنرال سیکرټري ټاکلی دی چې د هو جن تاو ځای بنسي. ژی جن پنګ نن په چین کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل: زموږ مسؤلیت د ټول ګوند او د چین د ټولو نژادي ډلو لپاره لاره هوارول او د دوی لارښوونه کول دي تر څو دوی ته د خپل فکر پر لپسې ازادي ورکړو، اصلاحات راولو، تولیدی قوتونه نور را سرګند او پر مخ بوزو، په ژوند او کار کې خلکو ته د ورپیښو مشکلاتو د حل لپاره زیار وباسو او په ټینګه د ټولو لپاره د خوشحالۍ لاره هواره کړو. د چین ژنهوا نومي خبري اژانس وایي د پولیټ بیورو د غړو شمېره له 9 څخه 8 ته راټیټ کړل سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلی او لوستلی شئ. د افغانستان غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو لوړ پورې جنگي قومندان وژل شوی. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان سنځله کې د فوجي عملیاتو تازه حال به واوري. پاکستان د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا په غوښتنه د ځینی افغان طالب وسلوالو د خوشی کولو فیصله کړې. بلخوا اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د سولې د عالی شورا سفر ګټور ګرځولې دی.
دا ځل د ډېری روښانه اجنډا سره راغلی او د سفر نه مخکې خو جزئیاتو باندې کار شروع و. تېرو سفرونو سره مې لوی فرق دی چې دا ځل عملي لاسته راوړنې لري.
سواد کې د امن کمیټې د وژل شوو مشرانو کورنۍ د پاکستان حکومت نه شکایت کوي چې له دوی سره مرستې نه کیږي.
دا غا خيري هدا پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. نو دا بل پسواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا د هغه سوچ خلکو کوم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي دا غي د پاره به ډېر حوصله بزایي.
ترکیا اسلام او ډیموکراسي لومړی پروګرام کې به واوري چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی او په دغه هیواد کې د مذهب او سیاست ترمنځ څه تړاو دی.
ترکیه ته اسلام د خلفای راشدین په دور کې راغلی دی.
پونیس خبرونه روښانه مستقبل هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. تاسو د مشال رادیو ماسپخینی خبرونه ته غوږیږئ. د دې خبرونه لومړی رپورت. چارواکي وايي په افغانستان د افغانستان په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو تن لوړ پورې جنگي قومندان وژل شوی دی. د چارواکو په خبره د طالبانو وژل شوی قومندان په غزنی لوړ پورې دولتي چارواکي وژلي او کله به د سړک پر غاړه په غاړو ماینونه هم خښول. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نو حال راکوي.
د غزنی سیمایز چارواکي وایي چې بهرنیو سرتیرو تیر شپه د غزنی پرشدانو ولسوالۍ کې عملیات کړي دي چې په پایله کې د طالبانو یو تن وتلی جنگي قومندان او د هغه ملګری وژل شوی دی. چارواکي د طالبانو د وژل شوي قومندان نوم حفیظ سردار ښیي. د غزنی امنیه قومندان زړور زاهد وایي چې حفیظ سردار د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه، د څارنوالۍ د رئیس سهارګل او یو شمېر نورو دولتي چارواکو په وژلو کې لاس درلود. دی وایي د طالبانو دغه وژل شوی قومندان د څو ځله د خوونځیو زده کوونکي محصلین او ډیر عام وګړي وژلي او د غزنی د زیاتو سړکونو پلونه هم الوزولې دي.
عبدالسردار رشیدان په ولسوالۍ کې د ائتلاف د هوایي بمبار په ذریعه باندې په قتل رسېدلی ده. د یو خپل ملګري سره مجرم د عوامو خلکو په قتل باندې متهم، د مکتب د شاګردانو د پلچکونو په ورانولو، د مکتبو په سوځولو باندې متهم، د رئیس صاحب شورا ولایتي، د رئیس صاحب سره محلي اجتناب
زړور زاهد وایي چې له حافظ سردار سره د هغه یو ملګری هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
زموږ همکار اسید شاه سقیم چې په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یو لوړ پور جنگي قومندان د وژل کېدو رپورټ یې تاسو ته وړاندې کوله. وزو د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان ته په جنوبي وزیرستان کې د سنځلي په سیمه کې د پاکستان فوج د لټون عملیات پیل کړي دي. د لټون عملیاتو پر مهال د پاکستان فوج درنه وسله هم د وسله بالون څخه موندلې ده. نور حال د سیمینه د مشال راډیو همکار رکبي
د امنیتی فورسز او خفیہ ادارو د چارواکو جوې ارخیزا وینا په مطابق په سویلی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د لټون د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان مړه پیش پر هرجلی او د دوی درې پټ صندوقونه هم وا الوازول شول. چرتنا چې د فورس سرتیرو درنا او وډا وسله هم د ځان سره راوړې ده. د زرایي زیاته کړه چې د لټون دا عملیات پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان سب ډویژن ورکی په سیما سنځله کې تر سره شول، چې کوم غیز مال د اوو بجو نه د لالدلې مزګر تر پنځو بجې پورې د وقفې سره روان وو. زرایي دا هم ویایي چې د لټون د عملیاتو په دوران کې درنې توپو او ګن شپ هلیکاپټر ترانو دے امنیتی فورسز دے مزکانی قوت ملاتڑ وکا چل مخیے دے امنیتی فورسز سرتیریو تا سزانی مالی توان ون رسدا دے عملیاتو پواخ دے وانا گومل وانا جنڈولا لیارے تڑلیے دے خلکو پتگ رتگ بیخی بندیز او پسیما کشے دے ٹیلی فون لی کہاں پر کڑے شوے وا دا وجہ دا چھ دے مخالف قوت طالبانو سارا ربطا وانا شولا اونا لیا طالبانو خپل دے پیش او پا پیش اکشے د مارک جوبلے پا براکش سبیلی دی. مشال ریجو پا دا باریکش دی سولی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیات دی زن چرواکی سراحان رابطہ وکڑا خو اغوی زواب وکا چه پسیما کشواک اختیار دی امنیتی فورسز دی چرواکی سرا دائی زکا پا دا اولی سرا دوی چنشیوی للائی دا دی هن یادوی چه سنزلا دی سولی وزیرستان سب ڈیویژن سرویکی پا آغا پینزا سیمو کششمیری جی چرتنا چه دی رامیز مسعود قبالیانو زر قرآنو تا دوی میاشت مخش دی لٹون دی عملیاتو لمخ دی سیم پرشولو حکم ور کڑای شوائی وان او پا دا قرآنو کشش شامل کا بایلیو نن سبا پټانکو گو ملک شه د کډوالۍ ژوند ته روي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. پاکستان تصدیق کړی دی چې د افغان حکومت په خاص په هیواد کې قید ځینی افغان طالبان خوشی کوي. دا فیصله د افغانستان د سولې د عالی شورا د پاکستان د سفر پر موقع شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالی شورا لخوا جاری شوی ګډ بیان وای دا ګام په افغانستان کې د سولې عمل پر مخ بیولو لپاره پورته کیږي، خو په بیان کې د خوشی کیدونکو طالب مشرانو نمونه نه دی ورکړل شبی. له مشال رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالی شورا غړي معصوم ستانکزی چې دا وخت په اسلام آباد کې دی ویل چې دواړه هیوادونه په عملی همکاریو سره شبی دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له معصوم ستانکزی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې د خبرو اترو څه ایجنډا وه. نو معصوم ستانکزی وایي
راغونډه کې د علما کانفرنس پر راغوړو د همکاري په دې باندې سره کوو چې دا د دې سرحد نه کیږي او خلک څنګه باندې ځورول کیږي د دې مخنیوي په سره کیږي په دې باندې سره اوس بوله چې له منفي تبلیغاتو څخه ځای دی د ګډې همکارۍ لپاره باید زمينه سره برابر کړو. په دې باندې سره اوس بوله چې د هغو کسانو لپاره چې د مذاکرې ته حاضریږي د هغو لپاره به زمینه برابره کیږي، مخنیوی به یې نه سره کیږي او په دې کې به ګډ کار سره کیږي. دا ډېر هغه مهمې خبرې ویل چې په میاشتو میاشتو په باندې په دې باندې بحثونه سره شوي وو او د دې سفر په جریان کې د سولې د عالي شورا د حیات او د پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ باندې په دې باندې یو هوکړه وسوله او ټول دا شیان هغه عملی قدمونه دي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت لوندیزونه کړی وو په دې باندې بحثونه وو. د افغانستان د خلکو هغه د انانوي جرګې غوښتنې موږ په موږ باندې عمل کوو.
خو معصوم سانګزی صاحب داسې راته وایي چې په دې طالبانو کې چې کوم افغان طالبان کلاسیږي دې کې ملا غنی برادر شامل دی کنه؟
تاسو خو پوهیږئ چې هر شی ځانته یوه پروسه لري، هر قدمونه لري او په دې جزئیاتو باندې موږ نور بحثونه سره لرو او طبعا هر مملکت ځانته خپل قانوني سیستم لري او د دې سیستم په اساس باندې د دوی خوشې کېدل هغه کېږي سرته رسېږي. نو زه به له جزئیاتو نه صرف نظر وکړم او په دې باندې کلکه وعده شوې ده چې دا غوښتنې به په ترتیب سره عملي کېږي.
سمه ده. خو معصوم زنګزي صاحب دومره خو راته ویلی چې دا به پورې دغه کوم افغان طالبان د څو تعداد دی، شمېر یې څو دی؟
په تعداد باندې د اوس ساعت روان د اتو نفرو په شاوخوا کې به وي، ما جزئیات بیا وروسته به تاسو ته.
سمه ده. او کله پورې به خلاص شي؟ آیا داسې نیټه معلومه ده؟
د افغانستان د اصول د عالی شورا وفد غړي معصوم ستانغزی خبرې وی چې تاسو واوریدل. په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د خپل هیواد د اصول د عالی شورا پلاوی پاکستان ته سفر ډیر ګټور بلل دي. نوموړي په پیښور کې د مشال رادیو له همکار مجیب انګار سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د تیر سفرونو په پرتله دا ځل د اصول د عالی شورا ډیر واضحه او عملی لاسته راوړنې لري. د مرکه په پیل کې عمر داودزی د سولي علي شورا د پلاوی د سفر په اړه معلومات او خپل نظر داسې ورکوي.
دا واقعا یو ډیر مهم سفر او تاریخي سفر و چې نن ختمیږي او لاسته راوړنې لري، ډیره مثبتې پایلې لري. زه نه غواړم په جزئیات کې وغږیږم، انتظار به واسو چې دا هیئت بیرته د خیر سره کابل ته تشریف ویسي او هلته خپل لاسته راوړنې د جزئیات بیان کړي. خو دومره اطمینان درکوم چې ښه سفر او ډېرې مثبتې پایلې لري په ټولو هغه مواردو کې چې د دوی د سفر په اجنډا کې شامل وو.
صلاح الدین ربانی اسلام آباد ته تر راتګ وړاندې په کابل کې وویل چې له یوې څرګندې او بشپړې اجنډا سره پاکستان ته ځي. که موږ وګورو د تیر میلادي کال په لومړیو کې برهان الدین ربانی هم د دغس یو هیئات په راس کې اسلام آباد ته راغلی او له هغه سره هم همداسې ژمنې شوې وې خو عملي نه شوې. دا ځل په څه تمه کېدی شي چې پاکستاني لوری به خپلې وعدې ترسره کړي؟
بالکل، دا ځل په رښتیا سره هم ډېر روښانه اجنډا سره راغلی و او اجنډا باندې زه د سفر نه مخکې خو جزئیاتو باندې کار شروع ورته زه د سعودي شوم. د تیرو سفرونو سره به لوی فرق دی چې دا ځل عملي لاسته راوړنې لري.
ځینې مطبوعاتو لیکلي چې دا هیئت به نن له یو شمېر طالب زندانیانو سره ګوري او ښایي ځینې مهم کسان یې خوشې هم شي. په دې برخه کې آیا په رښتیا هم څه پرمختګ شوی؟
د بندیانو سره لیدل صحیح خبره نه ده، هغه اوس یې وخت نه دی، اما د بندیانو خوشی کېدل د یو کافی تعداد د بندیانو خوشی کېدل دا صحیح خبره ده، درسته.
د وزیر صاحب راته ویلی شي چې په دې ډله کې به کوم کسان د طالبانو شامل وي او ملا برادر به هم خوشی شي؟
مهم خلک به شامل وي. باید انتظار وباسو چې دا هیئت کابل ته ورسیږي او هلته د خپل طریقې نه جزئیات وړاندې کړي.
ایا د دولت له وسوالو مخالفینو لکه طالبان او حزب اسلامي له استازو سره هم لیده کاته وشول په دې سفر کې؟
د دې سفر په دوران کې د سړي اما د مخالفینو سره د تماس په حق له هم خو واضح خبرې شوي د پاکستان د دولت سره.
اسلام آباد کې د افغان سفیر عمر داودزی خبرې مو واوریدلې چې پکې د خپل هیواد د سولې د عالی شورا د وفد پاکستان ته د سفر په اړه زموږ همکار مجیب انګار سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د حساب ځواکونو مرستیال مشر په پینډی کې د پاکستان فوج د مشرانو سره لیدلې دي او ورسره د پولو په اړه او د امنیت په چارو خبرې کړې دي. د نړیوال اصول ساتي ځواکونو د چارواکو پاکستان ته سفر په اړه د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
افغانستان کې میش د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف ډپټي کمانډر لیفټنن جنرل نیک کارټر د شروع په ورځ مازیګر په مختصر دوره پاکستان ته رسیدو. د رسیدو سمدستي رستون موړي پینډې کې د پاکستانی ځواکونو چیف اف جنرل سټاف لیفټنن جنرل وحید ارشد سره ملاقات وکړو. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې له خوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې د سیمه ایزې سلامتۍ په چارو خبرې وشوې. بل طرف ته مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه ویاندې راین هیرس وې چې پرونی ملاقات د هغه ملاقاتونو یو کړی ده چې مقصد یې افغانستان او سیمه کې کلک امنیت راوستل دي. دا زیاتوي
دغه ملاقاتونو کې په وسله والو فشار راوستل او د پولو دواړو غاړو ته مرستې زیاتولو په چارو خبرې وشوې. د سیمې امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره وخت په وخت داسې ملاقاتونه کیږي او د دې مقصد د ځواکونو ترمنځ تعلقات نور ښه کول دي. دواړه ملکونه د سیمې په امنیت کې سنجیده دي او دا قسمه ملاقاتونو د اهمیت نه هم خبر دي چې پکې د مسلو مستقل حل لټولی شي.
د سیمې امنیت او دغه لړکې د پاکستان اهمیت ته نړیوال ورولي او امریکا څنګه ګوري په دې حق راته د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو کارپوه محمود شاه صداسي وي.
هغه دا اهمیت محسوس کیږي د پاکستان په دې کې رول لري او پاکستان غواړي چې د افغانستان مسله په طریقې سره حل شي. نو د هغې د پوځ یمنې امریکې سره چې څه تعاون کوي نو د دغه سپرټ لاندې به کوي دغسې امریکې والله هم اوس به زیات حقیقت پسندۍ په طور باندې کوشش کوي چې دوی د افغانستان مسله څنګه حل شي.
یاد دې وي چې د ایساف کمانډر دوره په داسې وخت کې وه چې دغه موال د سولې عالي شورا یوه ډله هم پاکستان کې وه او د پاکستانی چارواکو سره د سیمه ییز امنیت په چارو غور کې بوخت وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خبر پختونخوا د سواد په چارباغ سیمه کې د ځای امن کمیټې د وژل شوی یو غړي سردار خان کورنۍ وای نوموړي د امن لپاره هلې ځلې کولې چې وسلوالو طالبانو په نخښه کړ. دغه کورنۍ له حکومت ګیله کوي چې هیڅ قسمه مرسته ورسره نه ده کړې. لسواتا د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان په دې اړه نور تفصيل لري.
په شپږشتم اکتوبر سوات منګلتان کې د امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار خان رشتہدار وای چې دغه تن د امن لپاره د سیمه کې هلې ځلې کولې او په هغه وجه باندې وسلوالو په برید کړی دی. د سره دغه برید کې د هغه درې کلن پزل محمد نومي ماشوم هم سخت جوبل شو. ولې تر دې دمه دغه جوبل شوی تن سره په سرکاري توګه سخت قسمه مرستې نه دي شوی. په دا اړه د درې کلن پزل محمد جوبل شوی ماشوم تر مشال ریډیو ته وای
دې ماشوم واضح صاحب چې هو دا یو زمیدار و چونکې په امن کمیټې کې ممبر و په هغه سلسله کې هغه باندې فایرنګ وشو او دا ماشوم چې په هغه ټایم باندې د هغه سره بغې کې و نو د هغه باندې چې کوم ډزې وشوې د ماشوم هم په هغه فایرنګ په ضد کې راغی او زخمي شو.
محمد اکبر زیاتوی چې د پخپلا دغه ماشوم سره روغتون کې او ټوله خرچې پخپلا کړې ده یا د نور رشتہدارو سره قرض اغستې دي.
چونکی زه د دې ماشوم سره پخپلا پیښور تر ما مونږه صرف تهت باندې د ماشوم خرچه برداشت کړې ده. وځ د علاج په کور کې شروع ده. د درې سلو ورځې پس بیا مونږه پیښور ته ماشوم بوزو نو دا غې د پاره داسې د غو د کور داسې څوک نشته چې هغه غبر خرچې مرچې برداشت کړي. نه د حکومت طرف نه مونږ ته داسې تعاون نه غلې چې نسو صوبائی وزیر راغله ده نه څوک داسې د آرمی یا داسې د طرف نه مونږ سره هیڅ قسمه تعاون چا نه دی کړی.
د امن کمیټې متاثره خاندان ته حکومت مالی مرستې نه ورکولو په اړه د سواد فامي جرګې مشر غړی ریاض احمد خان وایي چې داسې عمل به په امن کې هلې ځلې کوونکو کې مایوسي خوره کړي. دوی هم د متاثره خاندان لپاره حکومتي مرستو غوښتنې کوي.
نو دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې یاره د سردار خان د ماشوم او دا غوی چې کم کمپنسیشن دی هغه ما غوته ورکړی شي او دا غو علاج چې کم دی دا په سرکاري توګه باندې په خطرې خمنې وشي ځکه دا غ یو واضح سټانډ و د امن په حواله سره او دا غ خيري هدا پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. نو دا به د نور په سواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا دا هغه سوچ خلکو کم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي نو دا غي د پاره به ډیر حوصله بزایي.
په دغه اړه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلۍ غړي او حکومتي چارواکي شیرشاه خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل د سوات تحصیل چارباغ امن کمیټه او جلا شوی غړي سردار علي خاندان رشتہ دار وای چې دردې د ما دوی سره په سرکاري سطح څه قسمه رابطه نه ده شوی او دوی د سرکار مرستو ته سترګې پلار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
روښانه مستقبل اونیس خپرونه تاسو اوریدل شئ، خو د خپرونې په دویم نمای کې د دې وړاندې تاسو لپاره یو رپورټ هم لرو. د شمالي وزیرستان خیسور سیمه چې د ایجنسۍ تر ټولو وروستو پاتې سیمه ګڼل کیږي، اوسیدونکي وایي چې ازمکه د اوبو د نشوالي له وجې شړې پرتې دي. دوی زیاتوي حکومت دغلته د ډیمونو جوړولو منظوري ورکړې ده، خو د دوی په خبره چې کارونه د ځنډ ښکار شوي دي. له سیمې د مشال رادیو خبریال نور تفصیل سره.
د ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان کا سهم یو وسیع رقبه او په غرونو دارو کې په لکونو کې نالا وسیع میداني ځمکه لري، خو بیا هم دغلته غالې دانې د بهر نه راوړل کیږي، ځکه چې د دوی په وینا دغلته زیاتره ځمکه د کر کروندې قابلیت نه دی جوړ کړی شوی، خصوصا لري پرتې سیمه لکه دره خیسور چې په شمالي وزیرستان کې تر ټولو وروسته پاتې سیمه ده. د دغه سیمه اوسیدونکي زرولي خان وای چې په خیسور کې د زرړینې په مقام چې د پاستي او غاڼن کوم خړونه یو ځای کیږي، دلته لکتر لگا شل زره کیناله هوا رزمکا شاړه پرته ده، او کا پرې بنوتړلې شي نو د غلطه پیدا کون کې غالبا د دوی د پاره کافی وي.
مزکدانه کامل چې د کیمه یبې طریقا دو جنرې یبې طریقا ډمر ته جوړ شي. امیر مزک الحمدلله شه ډېرې دي پاغرینه شه دي سامه ډېرې دي چې میستا ډم جوړ شي میستا الحمدلله مزکه ډېرې جوړ شي.
اسمت الله وای چې د غلطه د اوبو د نشوالی لکابل خلک کر کرواندا نشي کولې، او کدا پسته او غاڼنګ په مقام وړو کې ډې متړلې شي نو ډېرای خلک بعد ازم کې خواندان شي چې خپل غلبه پیدا کوي.
د غلون د 20000 کنام زکه دو امیر د کول غلا نشي او در دم چې وتړل شي میر ته خپل د غلا راسيږي او بوګین او جوړ شي. زه دا دم د لسه امیر د یو دواد وا کنالا کاری هوا هو چار نرو کوي.
د سیمه یو مشر غلی رحمان وای چې په دې لړکی پولیټیکل انتظامی ور سره ژمنه هم کړې وي، خو په سیمه کې د امن وضع خرابې دوه وروسته دغه کار هم په ځای پاتې شو.
موږ سچ ډیم وروتل چې دا بر جام شي او مولوی هڅ شي انسانونو وچی پاسل ته هر اسی چې موږ دا ملک کانیاب کې دغه سره سونیا یوریا میډرا ولاګي نن خو موږ ته ګردی خیسره ته تروڑا سونیا یوریا نه درې می کمی سات چې ډیم انجیر شي او موږ ته د خپل غنم په خپل امن دراسي خالی میډ بلچو خاصي او ځمداري وي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد کامران نو پوښتل، نو دوی اوه نه یوازې خیسور بلکې په شمالي وزیرستان کې د ډیمونو جوړولو ډېرې موقع دي چې پرې کار به کولی شي، خو د ترقیاتي کارونو دپاره په سیمه کې امن هم ضروري دی.
وقتاً فوقتاً میجا دی کومرانونه مختد و دغه دیماند هم یه شایده چه با وزیرستان که دیمه دی جرول مواقع موجودی دی پچار دو چه دیمه دی برا پیسه مختد شی با وزیرستان که و پخپلا بند غلا پایدو کیجی زن دیمینا با وزیرستان که جور شوی دی و انشالله مخی هم دا پروگرام شتا چه میرا دیمینا هم جوری جی دیرا زیوتا بنجر مزکا پرتا دو آغا چه هیما دو دکاشت کابلا جوری دای شی کچری دیمینا جور شی نمیشتا و دی بارنا دی غلی دی رورل ضرورت نوی و نه صرف غلا هر قسمه میوا او ان شاء الله په دای علاقہ کې پېدو کیږي.
د یادونه دا چې په شمالي وزیرستان کې یو سو واړه واړه ډیمونه لکه ډانډې ډیم، مچی خیل ډیم، شیراتل ډیم دا ول نه جوړ شوی دی. د فاټا ډیولپمنټ اتارټی چارواکو تر مخه یو شمیر نورو واړو ډیمونو منزورې هم شوی دی چې یو پکې تر ټولو لوی کورمتنګي ډیم هم شامل دی چې د فاټا سیکریټ چارواکو تر مخه 322 فوټه اوچت دغه ډیم باد او بخور نه علاوه دریاتیا اشاریه سلور میگاواټ برقیا بجلی هم پیدا کولی شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی ترکی اسلام او ډیموکراسي لومړی پروګرام با د خبرونه په دوه مینه کې واوري وخت شوې دی د ماسپخین درې نیمه بجې د مچا زمينه باندې خبرونه لنډیز واورو
پاکستان منلی چې د افغان حکومت پر غوښتنه به په هیواد کې بندي ځینې افغان طالبان خوشی کړي په افغانستان کې میش د اصاف یو مشر کمانډان او د پاکستان پوځي چارواکو د پولي دواړو غاړو ته پر امنیت او همکاري زیاتولو خبري کړې دي ترکیه ویلي د 2014 کال په پای کې بل افغانستان د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره خپل همکاري جاري ساتي د حماس لخوا پر اسرائیل د راکټونو په تازه بریدونو کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي او د چین کمونیست ګوند د هوجنتاو پر ځای جین جین پینګ نوی جنرال سیکرټری ټاکلې دي
احمد شاه زمیو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو اوسنی ترکیه هیوا چې پر کومه ازمکه پروت دی له تاریخي پلوه د اناتولی یا بولیکی آسیا سیمه ګڼل کیږي چې زرګونه کلونه زور تاریخ لري او د بیلابیلو مذهبو یو شمیر بچیان واکمنی پرې کړی ده ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننې 19 پروګرام کې به واوري چې ترکیه ته اسلام سبق راغلی وو او په دغه هیواد کې د مذهب او سیاست ترمنځ ستړاو دی دا پروګرام ساسو لپاره امچا زمي جوړ کړی دی چې د ترکیه بیلابیل خارونو ته سفر کړی وو او د یو شمیر کسانو سره لیدلې دي نننې پروګرام د دې لړۍ لومړی پروګرام دی
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
ګران اوریدونکو د ځنګړو 19 پروګرامونو نوې لړۍ ترکیه اسلام او ډیموکراسي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم د پروګرامونو په دې لړۍ کې به واوري چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی په دې هیواد کې د مذهب رول څه دی او دلته دین زده کړي په څه توګه شدل کیږي ډیموکراسي په څه حال کې ده د اسلامي نړۍ او په ځنګړې توګه له افغانستان او پاکستان سره ترکیه له مذهبي او سیاسي پلوه په څه ډول توپیر لري دا او د دې سربېره به د نورو پرشتنو جواب هم ولټو او له ترکیه سره به پر اړوند نورو چارو بحث وکړو دا 19 پروګرامونو د دې لړۍ جوړول لپاره مې د ترکیه بیلابیلو شهرونو ته سفر کړی او د ترکیه د دینی عالمانو پروفیسورانو او د کومک سربېره مې هلته لمیشتو افغان او پاکستانی د کومک سره هم خبرې کړې دي پروان پروګرام کې به واوري چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی او په دې هیواد کې مذهب څه رول لري ترکیه د آسیا او اروپا په نیمه وچه کې پروت هیواد دی چې څه باندې 4.5 میلیونه نفوس لري د ترکیه ټوله ساحه څه باندې 3.8 لک مربع کیلومتره ده چې 2200 کیلومتره پوله له اوبو سره او 2648 کیلومتره پوله له وچ سره لري ترکیه له اتو هیوادونو ایران عراق سوریه ارمینیا آذربایجان بلغاریا جورجیا او یونان سره ګډ پوله لري ترکیه یو اتیا ایالتونه یا صوبه لري چې اته اویا په آسیا او درې په اروپا کې دي خو استنبول چې د ترکیه تر ټولو لوی ایالت دی نیمه برخه په آسیا او پاته نیمه برخه په اروپا پسې تړاو لري چې د مرمره نومي سمندرګي لاري له یو بل څخه بیلیږي په سیاسي توګه ترکیه یو جمهوریت هیواد دی چې پارلماني دیموکراسي لري خو په دې هیواد کې سېنات یا د مشرانو جرګه نسته بلکې یوازې قومي اسمبلی یا ولسی جرګه شتون لري چې د غړو شمیر یې 1500 دی او ټول د انتخاباتو لاري ټاکل کیږي وسنۍ ترکیه هیواد چې پر کومه ځکه پروت دی له تاریخي پلوه د اناتولیه یا وړو کې آسیا سیمه ګڼل کیږي چې زرګونه کاله زوړ تاریخ لري او د بیلابیلو مذاهبو یو شمیر پادشاهانو واکمنۍ پر کړې ده اناتولیه چې د ترکیه زوړ نوم ګڼل کیږي اوس هم ځینې وخت د ترکیه د آسیایي برخې لپاره کارول کیږي بلخوا د ترکیه اروپایي برخې ته تراکیه ویل کیږي دا چې اناتولیه یا پخوانی ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی، د ترکیه په قونی اشار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو یا دینی علومو په پوهنځي کې د کلام د څانګې رئیس پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرک وای، ترکیه ته اسلام په همغه لمړی پیړۍ کې راغلی لکه چې پیل وسو.
Türkiye'nin İslamlaşması hadisesi ta Hulefai Raşidin dönemine kadar.
ترکیه ته اسلام د خلفای راشدین په دور کې راغلی دی. که هر څومره د استنبول یا د پخوانی بزانس صفته ځندېدلی هم وي، خو اسلام د اناتولیه یا د ترکیه د آسیایی برخې لارې تراکیه یا د ترکیه تر اروپایی برخې او حتی بالکان هیوادونو ته په همغه لومړیو وختونو کې رسیدلی دی. یعنی وروسته تر هغې چې اسلام راغلی، په همغه لومړۍ پیړۍ کې ترکانو د اسلام دین همغه شان په ځان تطبیق او پلی کړی لکه څرنګه چې حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانانو ته ورخودله او خبر کړی وو، او دې لړۍ په همدې شان دوام وکړ
کوکلشپ اوتورپ حالا دوام اتینه سویلیبلرز.
ډېری تاریخ پوهان سلجوقیان د لومړنیو ترکانو په توګه یادوي چې مسلمانان وو. سلجوقیانو په لسمه میلادي پیړۍ کې د اناتولیه پر خوا مخه وکړه، او د یولسمه میلادي پیړۍ په دوهمه نیمایي کې د اناتولیه ختیځ برخې ونیولې. سلجوقیان هغه وخت پر مخ ولاړل کله چې الپ ارسلان په 1001 میلادي کال کې د هغه وخت د روم سلطنت باچا بازنطین ته ماتې ورکړه، چې په نتیجه کې د اناتولیه سلجوق سلطنت رامنځته شو. د ترکیه په استنبول شهر کې د استنبول په هنتون د دینی علومو شوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای، اناتولیه ته په لومړي سر کې اسلام د صوفي بزرګانو له لارې راغلی، چې بیا وروسته د سلجوقیانو لخوا نور هم پر مخ ولاړی.
اناتولیه اسلام özellikle 1071 Malazgirt zaferi
الفاسنه. اناتولیه ته په لومړي سر کې اسلام د صوفي بزرګانو له لارې راغلی دی. روسته تر دې په ځانګړي توګه د سلجوقیانو د دریم باچا الپ ارسلان لخوا د 1001 کال د ملازګیر په جګړه کې تر کامیابی وروسته اسلام په دې خاوره کې خپل ټینګ کړی، او بیا یې پر شا تګ ونه کړو. سلجوقی سلطنت په اناتولیا کې د 200 کلونو په شاوخوا کې پاتشاهي وکړه، خو په 1243 کال کې مغولو پر دوی برید وکړي، چې په پایله کې یې سلجوقی اردو ته ماتې ورکړه او سلطنت یې په یو شمېر برخو کې وویشل سو. تر هغه وروسته په اناتولیا کې عثمانیان راپورته سول او سلطنت یې جوړ کړی. دا چې عثماني سلطنت څه وخت او څنګه رامنځته سو، په استنبول پوهنتون کې د دینی علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای، د عثمان په نامه یو خان په 1299 کال کې د عثماني سلطنت بنسټ کېښو دی.
Osmanlı İmparatorluğu özellikle Anadolu Selçuklu devletinin parçalanması.
De Mogolo de hamlo pa paila ke chekala de Anatolia Seljuki devlet taksim sho na palazguno khanano aw nawabano ke uishal sho. Padago ke de Osman numi nawab khani tar tolo wadawa che bia urusta hamdaga Osman Beg erto urul oglo ghazi pa 1299 kal ke de Osmaniyat Sultanat bansat ke khodo. د سلطنت مانوی یا روحانی بنسټ ایښودونکي بیا د عثمان بیگ سخر شیخ ادبالی او د اناتولی صوفی بزرگان وو. عثمانیانو د وخت په تیرېدو سره په نورو سیمو کې فتوحات وکړل او سلطنت یې وغځوي. د عثماني سلطنت یو مشر محمد په 1453 کال کې د روم د بازنطین سلطنت پلازمینه قسطنطنیه، چې وروسته نوم استنبول سو، هم ونیول، چې وروسته نوموړي د سلطان محمد فاتح استنبول په نامه شهرت وموندي. عثماني سلطنت د وخت په تیرېدو سره نور سیمې هم تر خپل واک لاندې راوستي، چې له اناتولیا یا اوسنی ترکیه او شاوخوا سیمو څخه نیولې تر بالکان یا د اوسنی سهیل ختیځ اروپا هیوادونه البانیا، بوسنیا، بلغراد، مقدونیا، سلووانیا او کروشیا، بیا د شمالي افریقا او بلاد شام تر مصر، الجزائر، لبنان، سوریا، اردن، فلسطین او قبرص په ګډون یو شمېر سیمې د خپل واک په دایره کې راوستي.
Thank you.
عثماني سلطنت په اناتولیا او شاوخوا سیمو کې په پیړیو پیړیو پاچاهي وکړل، خو له 19 میلادي پیړۍ څخه عثماني سلطنت مخ په کمېدو سو. په ځانګړي توګه کله چې عثمانیان په لومړۍ نړیواله جګړه کې د مرکزي قوتونو جرمني، آسټریا او بلغاریا په خوا کې ودرېدل، نو کله چې په جګړه کې ائتلافي قوتونو لکه برېټانیا، فرانس، روس او ایټالیې مرکزي قوتونو ته ماتې ورکړه، نو عثماني سلطنت یې هم وبېشي. په همدې ورځ شپو کې د ترکیې د یو پوځي کمانډان مصطفی کمال پاشا په مشرۍ کې د ترکیې ملي غورځنګ پیل شو چې د 1922 میلادي کال د سپتمبر پر 13 نیټه یې قابض قوتونه ویسل او د نوې ترکیې دولت یې جوړ کړی. د همدې کال د نومبر پر لومړۍ نیټه نوی پارلمان په رسمي توګه د سلطنت د خاتمې اعلان وکړي او دا ډول د عثمانیانو 1423 کلن واکمنۍ پای ته ورسېدل. دا ډول د 1923 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په نوې پلازمینه انقره کې د ترکیې د خپلواک جمهوریت اعلان وسو او مصطفی کمال پاشا لومړی ولسمشر سو چې بیا وروسته د اتاتورک یعنی د ترکانو د پلار په حیث شهرت وموند. په ترکیه کې تر 1923 کال وروسته نوی حکومت د مذهب پر ځای ملت پالنې ته وده ورکړه او د اسلام په خواني ظاهري شکل ته تغییر ورکړي او پر مختلې دینداری رامنځته کړه. په دې دور کې کایوي خواته په جامو کې بدلون راغلی، نو بل خوا د ترکی رسم الخط له عربي واړول سو او سوچه ترکی ژبه رامنځته شوه. په نوی جمهوریت دور کې ځینو کسانو د مصطفی کمال پاشا د رامنځته کړل سو اصلاحاتو سره مخالفت هم وشو دي، خو نوموړي د ترک ملت پالنې تر سیوري لاندې د یو موټی او خپلواکې ترکیه په مخه خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د ترکیه په قونیه شار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د دینی علومو په څانګه کې د ټولنپوهنې شوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګول وای په ترکیه کې هیڅ وخت هم دین لمنځه نه دی تللی، خو شکل او څرنګوالی تر بحث لاندې راغلی دی.
ترکلرن Selçuklu Osmanlılar dahil olmak üzere İslam'a hizmet etmiş.
Osmaniyano, Seljukiano yani Turkano İslam ta der khidmatuna kridi ya loy loy madaniyatuna jur kridi. په ترکیه کې دین په هیڅ وخت کې هم لمنځه نه دی تللی او هر وخت موجود و. خو د سیاست او نظریې له پلوه شکل او څرنګوالی تر پوښتنو او بحث لاندې راغلی، خو دین د ترکانو د پایښت او بقا سبب او دلیل دی. زموږ په ټولنه کې همدغه دین دی چې وګړي پر پښو درولي او خلک راتلونکي ته د امید په سترګه ګوري. په پخوا وختونو کې دغه ټول د تصوف له لارې خلکو ته وړاندې کېدل.
په ترکیه کې په 1950 کال کې انتخابات وسول چې په پایله کې ډیموکرات ګوند واکمن سو او عدنان مندرس د وزیر اعظم په حیث وټاکل سو. د ډیموکراسۍ په دې دور کې په ترکیه کې په رسمي ډول مذهبي زده کړې پیل شوې، خو مذهب له سیاست او حکومت لیرې ساتل شوی او هیڅوک حق نه لري چې د مذهب په نامه سیاسي یا ټولنیز ډله جوړ کړي. که څه هم د ترکیه 99% وګړي مسلمانان دي، خو په اساسي قانون کې دا یو سیکولر یا غیر مذهبي هیواد دی. دلته د دینی چارو د بشپړتیا لپاره د دیانت په نامه د وزارت په ساتلو لوی ریاست فعالیت کوي چې د حکومت لخوا بودیجه ورکول کیږي، خو دا یو غیر سیاسي اداره ده. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د مذهبي چارو د ریاست یا دیانت د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچاجوای په دې هیواد کې مذهب له دولت څخه بیل دی او هر یو خپل کار پر مخ بیایي.
Turkey is a secular country and the religion and state are separated from each other.
ترکیه یو سیکولر یا غیر مذهبي هیواد دی او دلته مذهب له ریاست یا دولت څخه بیل دی. اندا چې د مذهبي چارو ریاست یو دولتي اداره ده، خو مشروعیت له ترکی دودونو یا رواجونو څخه اخلي. کچېره موږ عثماني دور ته وګورو، نو هلته د شیخ الاسلام یو دفتر او دیانت هم په یو ډول د هغه تسلسل دی. موږ او د دولت ترمنځ اړیکه بس دومره ده چې موږ ته پیسې راکول کیږي او موږ خلکو ته دینی خدمات وړاندې کوو. او څنګه چې ما وویل چې دیانت یو دولتي اداره ده، خو له ټولنې، اسلامي سرچینو او ترکی دودونو څخه مشروع ترلاسه کوي. په ترکیه کې دیانت یا مذهبي ادارې یا مذهب له سیاست سره هیڅ سروکار نه لري. دیانت یا د مذهبي چارو ریاست اجازه نه لري چې په سیاست کې ورګډ شي.
په ترکیه کې ټول جماعتونه یا مساجد او دینی مدرسې د حکومت لخوا جوړیږي او د ملا امامانو او شوونکو ګمارل او دوی ته معاش ورکول هم د حکومت کار وي. دا چې دیانت د مذهب په ډګر کې څه ډول خدمات ترسره کوي، پروفیسر ډاکټر محمد پچاج زیاتوي.
The mission of Diyanet is to give religious service to Muslim Turkish people.
د دیانت هدف د ترکیه مسلمانانو ته مذهبي خدمات وړاندې کول دي. د بیلګې په ډول موږ د جماعتونو یا مساجدو لپاره امامان ګمارو یا ترې وحده د دیني زده کړو په برخه کې کار کوو، خو په ترکیه کې ټولې زده کړې د تعلیم یا پوهنې د وزارت په کنټرول کې وي، خو لږ مذهبي زده کړې د دیانت لخوا ترتیبېږي، لکه په جماعتونو کې د قرآن مجید درسونه او د سینور. د دې سربېره موږ د حج او عمرې په برخه کې خدمات وړاندې کوو او له ترکیه څخه هر کال 1,00,000 کسان د حج لپاره مکې ته لیږو. نو زموږ کار دا ډول خدمات وړاندې کول دي. ترکان د سلګونو کلونو راهیسې مسلمانان پاتې سوي او په یو یا بل ډول خپل دین پر مخ بیولې دي. په دې هیواد کې ډیموکراسي زړه سابقه لري او هر کس ته د مذهب ازادي ورکل سوې ده. ترکان په دې نظر دی چې د دولت او مذهب بیلوالي یو بل ته موقع په لاس ورکړي چې په خپلو خپلو ساحو کې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د ترکیه اسلام او ډیموکراسي لومړی پروګرام پر همدې ځای پاتې رسیږي. پر راتلونکي پروګرام کې به په ترکیه کې د لژکیو او د ښځو د حقونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ترکیه اسلام او ډیموکراسي خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوه د روښانه مستقبل اونیس خبرونه. د خبرونه زمونږ همکار منور شاه تاسو لپاره هر اونۍ برابروي. نو راځي چې د پروګرام ته غوږ شو.
که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سهولتونه کم دي او د جنکو تعلیم پکې په خاص توګه ډیر کم دي، خو د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر جنکې داسې شته چې ورته کله هم موقع په لاس ورغلي. دا یې ثابته کړې چې د عزت او حیا په دایره کې دننه او د پښتونولۍ د روایاتو تر څنګه ځان د نړۍ سیال جوړولی شي. فاطمه نور د کرک ضلع د رستپات سیمې د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري. پلار یې وفات شوی او مور یې پېښور ته کډه کېدلو نه پس یوه معمولي نوکری کوي او د خپلو دریو یتیمانو بچو پالنه کوي. فاطمه نور دا مهال په امریکا کې د تعلیم لپاره د یو کال وظیفه ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده. فاطمه نور د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د دې پروګرام په حق لوي
د کیلیس یو پروگرام دی کینیډی لوګر یو ایکسچینج ستوري سکالرشپ ودی کی یو کال لپاره لکه سټوډنټ زی امریکا ته کی یو کال سبق وای اکیډمیک ریئل ته کی نو الته یو هوست فرند سره موږ وسیو او هغه وای سره کول شه دی هغه ورسره لایف سټایل دی هغه اوف د سپورت هغه به موږ دې سره دی نو دا د نه کوم موږ کول اکسترا ولو د اکسس لاست ایئر د لای کی مو ته دی ول فارم د لوشن نو پلیز نو ته اپلای وکړه نو زه یو بل سټوډنټ پختہ ورنځانی موږ دواړو اپلای وکړو موږ دواړو
فاطمه نور زیاتوی د دې وظیفې تر لاسه کولو لپاره یې ټول مرحله خو په کامیابی تر سره کړی. نو وړي وای دا مهال په لسم جمعات کې زده کړې کوي او د دې ترڅنګ یې په امریکایي مرسته د انګریزي ژبې خاص کورس کړی دی. په اتم جمعات کې چې د یو طالب علم عمر کم وي او د سبق بوج ور باندې زیات وي، د دې باوجود بل کورس کول څنګه ممکن شو؟ فاطمه نور په دې پوښتنه وای
پوره هفته کې دوه ورځې والا که هفته وي سوای دي نو موږ دې سره لکه خپل ټیچر سره موږ خبره کړې وې چې موږ به هفته پورې ځو کنه دا یې موږ سره کوم ټیچر وځو موږ هغه موږ سره دا کوپریټ کوو موږ ته ویل چې تاسو هفته پورې کتلې غواړئ تاسو ولې او به اتوار پورې تاسو څنګه چوتي نو دې سره اوس کې لایف کې سره غواړئ دې موږ خپل سره وخت سره دا مېچ کوو لکه سار بده ته د تیراغ یو خپل سره کوو یل سکور کې او نو چې کوم سکول ټیسټ وو یا سو یا امتحانونه وو موږ هغه تم شپې ټایم کې یا مخام ټایم کې سبق ورته ویل او دې خو لکه ایکسس وو ایکسس کې دونه ګران سبق نه خېرې وي چې دې سې تاسو کانسپټ یې ساتي چې یا دا ولا ورځ نه ني نو موږ وسه هر نړ غوښته نو کوم سبق ویل غوښته مغه مسؤلیت او دې لکه خبرې کې سې دې سبق خو خېلو.
فاطمه نور وړاندې وای چې د دې کورس لوجه ورته خپل د سکول سبق هم ډیر آسان شو. نو موړې وای په اول کې ورته انګریزي زده کول ډیر ګران کار ښکارېدو، خو اوس ورته پکې هیڅ مسله نشته. فاطمه نور وای زیاتره ملګرو ته یې د کورونو نه اجازه ورنکړې شو. دا چې دغه کورس کې سم مسله وا او کسنګ نو موړې په دې پښتنه وای
نن دې مې کوم څه خبره نشته دا لکه نه پښتو ته نه مزه ویل وای ته هیڅ څه خبره نه وا دا خو انسان باندې خپل ده مومه چې دا یې اکسس ولا کارو سم دی دغه ولا کوم څه غیر مزه ویل نه خو لې اته موږ مذهب سره او لګنو چې کوم دنیا کې سره روان دي هغه کې موږ خپل خود لري او په دې کې امریکا والا موږ سلیکشن دي لیکن موږ لکه خپل مذهب په تور باندې موږ ستاسو لایف سره شو کوم خپل کپي چې موږ غوړ ولډ کوي شو او موږ موږ کول غواړو کوم دې سره غواړو موږ خپل پرمیشن دي
فاطمه نور وای د کورس کې د انګریزي ژبې نه علاوه هم ډیر څه زده کړی دي
دی لنګویج نه نه مو ته دی اکسس کې خو کمپیوټر کورس زم لږ سٹارټ کی او سره مو ته خېدل او دا کار مو کمپیوټر زو سره مزه کو او نور انټرنیټ یوز کول او سوشل نت ورکینګ ایکسرسایز کی کوم دی یوز کول او نور لکه زم غو کی کوم ټیچر دې د خپل انوایرنمنت تر کړو دې چې په انوایرنمنت او موږ پرسنل چې موږ کوم خپل ذاتی اړه دی هغه موږ دې ګرځول ګروم شو نو ټیچر چې کوم دی دې د دې ایجوکیټډ وی نور سوشل لائف څنګه انٹریکٹ کول پکاري سره څنګه خبره کوي موږ پرسنالټی څنګه ګوم کول پکار دا هغه موږ ډېر ښه طریقې سره
فاطمه نور اویل پلاری سوار لسکاله وړاندې وفات شوه او مور یې معمولی نوکری کوي چې د دې او دوه ورونو د پالنې او تعلیم خرچ پکې ډیر په مشکله پوره کیږي د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د فاطمه نور په حواله معلومات درکو چې په لسم جمعات کې سبق وای او د یو کال لپاره یې په امریکا کې د تعلیم وظیفه ترلاسه کړې نوموړې یتیمه ده او وای چې د تعلیم په سلسله کې ورته مور ډیره حوصله ورکوي د فاطمه نور د مور بیبي سره مو خبرې کړې
ما نوم سنځي واري او کیسه ټیکنیشن باندې کار کوم زه مونږ په والا 98 کې وفات شوم او بیا هغه پس کې ما هیڅ مې سبق ویلې او مې څه ویلې اوس بیا هغه بس زما خپل همت او ما سره یو کور مې د کور کې هغه سره ډېر زیات هغه وکړو چې ما یې سبق ووي هغه ما سره لکه خپل خورا همت وکړو او ځې هغه کړلم کنه سبق یې ما ووي بیا هغه پس کې ما ته جاب هم ملاو شو هغه ما سره هغه جاب کې کوماندا ترډه وواله بیا نه پس کې بس بیا هغه خور سره به زه یو کور کې پاتې کېدلم او بس هغه او ما خپل کې لکه ژوند روان کړلو
نور ماسره لګره خرده غنې تر طرف هیڅ کی څنګه هیلپ نو ملاله حسین زیبا وای ټول عمر یې د همت او حوصله یو داستان دی چې پکې یې هر غړې د ازمیختونو مقابله کړي په داسې حال کې چې زیاتره جنکو ته د تعلیم لپاره پلاران اجازه نه ورکوي هغه خپل لور ته د سکول تر څنګه اسه ډول د انګریزي ژبه د کورس لپاره اجازه ورکړو
ما خپل کور سره مشوره وکړه او خپل مرتبه تو اپریشیټ کړم چې ځا چکم دې پورته مونږ په کابل برخصه دا ورځ هغه په ما ته مو چې یاره د مشهور لارې تر کوټ ما جوړېږي قسم نه چې دا چې خاين خو به قسمت څه دي کې دی هغه لري پر کوټ ورته ما جوړېږي خو بس بیا هغه ورونه چې کوم هغه په دې خبرې باندې ماشاالله خو بس دا یو ورونه چې کوم هغه لکه انجینر هغه شوه او هغه له یو خپل خو کنه هم له سم کې سبق ویل هغه مو خيارو بس بیا هم له کوم پروډوټور هغه وي چې بس ټیک دی مشهور ته سره کوټ کې سنته نو
دا چې فاطمه نور نه یوازې په کورس کې خینمبري واخیستې بلکې په امریکا کې یې د تعلیم لپاره وظیفه هم ترلاسه کړه هغه څه احساسوي حسین زیبا وای
هغه سکول ته تقریبا یو سل بس وقفانه تل دي هغه کې دی ماشومي او تل نن په دې خبره ظاهره خبره ده چې ډیره فخر دار ده او نن ډیره فخر دار ایم هغه سکول کې خورم د پرنسپل ماستر ده هغه ماشومان ته ټول ته دا غي سترګو چې تشوغانه الحمدلله چې موږ ماشومه دونه زه ته ورسې او موږ اوس هم ته ورسره چې دا دې موږ په خپل ماشومه باندې ورسره شته موږ له خپل کور ماحول څخه زموږ تربیت ته سدي دي ان شاء الله دا موږ ته رزلټ ورکړي هیڅ قسم ته هغه مسله به موږ په ارمه جوړ دي نه مخکې زموږ ماشومه باندې هغه موږ ته پاره لکه سکول نن تام ته دي چې موږ نن تام ته دي هر څه ته دي هیڅ قسم ته او په دې ماشومه زموږ برپور اعتماد په دې شي باندې چې ان شاء الله دا امریکې ته یو چر تلار شي دا به د دې کور ماحول د دې کور عزت خیال ساتي
نو موږ تاوی چې په کور گاوان او خپل پردو کې هم خلک د فاطمه نور په کامیابی ډیر حیران دي
خاندان خلک هم ته خوشاله دي ټول هغه خلک هم خوشاله دي لکه چې کوم حیران دي خوشاله دي حیران دي ستې خپم دي ستې خوشاله دي او حیران دي خلک د خپل ځوښ د څنګه چمو شو او خلک حیران دي نو په دې فخر کوم چې د ماشومې مونږ ته خلک زړه راغلي
په دې پښتنه چې ځنې میاندې فکر کوي د ښځو تعلیم د پښتو او اسلام سره سمون نه خوري، حسن زیبا وایي دغه میاندو ته پکار دي چې په پښتو او اسلام ځان پوه کړي او د خپلو بچو او په خاص توګه د لوڼو تربیت ته توجه ورکړي. نوموړی په اخر کې ټولو میاندو ته دا پیغام ورکوي. تاسو د فاطمه نور د مور خبرې اورېدې چې کونډه ده او معمولی نوکری کوي، خو د خپلو بچو لپاره یې د مستقبل لارې روښانه کړې دي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل ته غوږی. د نن په پروګرام کې د فاطمه نور په اړه معلومات درکو چې په لسم جمعات کې زده کړې کوي او په امریکا کې د تعلیم لپاره یې وظیفه ترلاسه کړې. د فاطمه نور د سکول یوې استاد راته د هغې د کامیابۍ په اړه وویل چې فاطمه نور ته د انګریزي ژبې کورس ډېره ګټه ورسوله.
مس عبد الجبین سینئر انګلیش ټیچر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول حیات آباد فیز ون کی زو ٹیچنگ کوم نائن ٹینتھ کلاسز ماں سروی زمونگا یو سو اسٹوڈنٹ دئی سلیکٹ کریو دس ڈفرنٹ کلاسز نا اور دئی بتلا اور دا انگلش لینگویج کورس کول نو آگئی کی دئی تڑی رکھ جاتا فائدہ اور رسے گا پل سبجیکٹ کم دئی تو رسے گا لگا. حالانکہ زمگا اردو میڈیم اسکول لی ہو انگلش کو ایز اے انٹرنیشنل لینگویج معشومان دے پارا ڈی ضرور دے اور زمگا موسٹلی بکس دی نو ظاہر اردو میڈیم دے نو اردو کی بھی.
بلخوا د فاطمه نور د انګریزي ژبې د کورس استاذ انیلا رحمان وای هغه په خپل هم د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سره تعلق لري او په سرکاري سکولونو کې سبق ویلي. د سرکاري سکولونو نه د کورس لپاره ورغلي طالب علمانو په اړه وای
تو تو ایم چې موږ دا ګورنمنت سکول چې کم لگا حالات دمر سره خوند کې نه دي سو سره وایم خو لگا بیا به ټیچرز به اپ نه یا به لگا موږ سیستم لگا خرابونته کې دی خو هغه شروع کې راشي نو لگا د څه حالت چې انګلیش خبره کول انګریزي کې نو دوی به ورته لگا قتل لگا دوی په دل نه چې لگا دا موږ څه وای نو بیا به اردو کې پښتو کې ورته مکس جبه کې خبره کول چې بیا ورستو چې دو درې مې سه به دوی دا څه هغه ستل چې لگا دوی به موږ سره شروع کې خبره نشو کوله او دوی به لگا څه په دل نا چې لکه اس ستوای ایم ستوای اور جمله څنګه جوړول یو لکه نکل خډې لره خبره ده چې بنده وای چې لکه دا جمله ولي کا ودا څه چلو کا نو دوه کالو کې داسې وشي چې لکه بیا دی رو رو رو رو رو کانفیډنس یا حوصله لکه رو رو بیا دومره راشي چې اخر کې ماشاءالله ماشاءالله لکه اوس څنګه دا اگزامپل ده د فاطمه نور هغه اوس لکه سلیکټ شو امریکا پر او هغه ته زه اوس وګورم نو ماته نه لګي چې دا هغه شروع ولا جنې چې دې به ما سره خبرې نشو کولې.
نوموړی وای په خپل هم د قبایلی او وروسته پاتې سیمو نه راوته خو مور پلار یې د خلکو خبرو ته نه بلکې د بچو مستقبل ته پاملرنه کوله چې له وجې یې د دوی ژوند روښانه دی.
زه وایم چې لکه دا یو بابا یو خچل کړی د موږ سره او خدای پاک د ټول مور پلار ته لکه دا توفیق ورکړي چې هغه ماشومانو ته لکه دغه وکړي خو اتلیست ما د بیکورډ ایریا د ټرایبل ایریا سره دا یو میسج دی چې هغه خپل ځینکو باندې لکه که هغو سبق سره څوک لري نو هغو د لکه زمنې کوي نه دا دی چې لکه نیئر فیوچر کې به داسې وي چې لکه جنکۍ به اوس چې کم حالات دي لکه زه خپل د روستو جنریشن د نورو نسل وګورم د مور اور د میا نه نو هغه نه زه بیا اوس والا جنریشن لکه اوس والا چې کم نسل روان دي د ټرایبلز او د جنکو نو هغه له دغه ښه ګورم له ښه حالت کې دي نو سبا موږ امید لرو چې هغې نه به هم ښه وي نو بل سبا ته به هغې نه هم ښه وي خدای پاک لکه موږ ملک او د ټولو جنکو عزت سره لکه